کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، ویل کېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم د دغو هڅو په ترڅ کې نن کابل ته لاړ شي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د یوه داسې حکومت د جوړولو هڅه وکړي چې ټول پکې ځانونه وویني.
د اسلامي امارت نامه غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت لپاره خپلې هلې ځلې وکړي ترڅو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري.
په پام کې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت ته وینا وکړي. د غزنی ښار اوسېدونکي وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړېده. یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو.
خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې د خپلې راتلونکې په اړه څه فکر کوي. د خبرونه زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. صفي الله استانګزي دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. او هسپانیا او امریکا موافقه کړې چې په هسپانیا کې د امریکا افغان همکارانو د اوسېدو لپاره زمینه برابره کړي. پوره خبرونه سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بایدن به له افغانستانه د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوي چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستانه خپل اتباع او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټویټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان له کابله نوې ډیلی ته انتقال شوي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدراعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقې ته رسېدلي. صدراعظم سانچز په خپل ټویټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بېلابېلو مسلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې رغنده خبرې وکړي. پرون ماښام په یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادریده بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې 6 افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډوال هم میشت شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره کار کړی دی. له امریکا وروسته جرمني هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخ ته بالقوه امنیتي خطر شته او له دې کابله امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورنه شي مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د جرمني سفارت هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ نه شي. دغه سفارت ویلي چې طالبان هوایي ډګر ته نږدې له خلکو پوښتنې ګروېږنې کوي. د امریکا د پوځ یو چارواکي جنرال ویلیام ټیلر پنتاګان ته ویلي چې تیره اونۍ د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستانه 10,000 تنه ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 2,500 امریکایان دي. د یو تازه نننی راپور په اساس چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر کړی دی د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې له امله و کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د ځینو رسنیو په حواله طالبانو بیا د دغو ګډوډیو پړه نه ده منلې او ویلي دي چې امریکا د ګډوډیو په مهار کې پاتې راغلي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15,000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپلې خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درېیم هیواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکه کې دې هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربیره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربتوب منلی. او د یونان حکومت وایي له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومترو دیوال جوړېدا بشپړ کړه. دا دیوال چې د څارنې وسایل هم پکې نصب دي اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. تېر اونۍ ترکیه هم ویلي وو چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ایران سره په خپله پوله کې د دیوال د غځولو چارې پراخوي. ترکیه په تېرو کلونو کې له ایران سره په خپله پوله کې 155 کیلومتره دیوال جوړ کړی خو ټاکل شوی چې دا دیوال 241 کیلومتره اوږد کړای شي.
خبرنامه لازادي رادیو واوریدل ک دا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام تمه ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته لاړ شي. قریشی به لومړنی جک پوړی بهرنی چارواکی وي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته ځي. قریشی چې په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړي پرون وویل په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ کوي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له ټولو اړخونو سره د نوي نظام د جوړولو په اړه خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې د یوې درست سیاسي حل لارې پر بنسټ یو نظام رامنځته شي. نور به له خپل خبریالو واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل ته دراته کې اراده لري. شاه محمود قریشی پرون الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان ته خپل سفر تایید کړ او ډېر جزئیات ورنه کړل. هغه د افغانستان د ستونزو په سوله ییز حل ټینګار وکړ او د خوای دی داسې حکومت له جوړېدو ملاتړ وکړ چې ټول نورې پکې شامل دي. روسي امارات طالبان هم د کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په اړه وپوښتل او د دوی ویان د حبیب الله مجاهد راته وویل چې په دې اړه به معلومات وروسته تفصیل ازادي راډیو سره شریک کړي. قریشي داسې مهال غواړي کابل ته راشي چې د طالبانو رژیم لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی او تر خوای د واک تشه هم ټکه شوې نه ده. تېره اوړۍ د افغانستان یو شمېر ګوندونو مشران او د تنظیمي او سیاسي ډلو د دې غړي پاکستان ته ولاړل او هلته ښاغلی قریشی سره د افغانستان د راتلونکي حکومت او په دې حکومت کې د خپل ګډون په اړه خبرې وکړي. ښاغلی قریشی هغه مهال ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د یو داسې حکومت څخه ملاتړ کوي چې ټولو لوریو ته د بدل وي. هغه د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم کابل کې دی خو د هغه د لیدلو رسمي معلومات نشته. په دې اړه هم تفصیل نشته چې آیا ښاغلی قریشی د طالبانو له سیاسي مرستیال سره وګوري او کنه. خو له ښاغلي برادر سره له قطر راغلي نور طالب مشران او یو پلاوي چې مشري ملا شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد تاوان وجهت د خلکو د امنیت په تامین د ټول ګډونه یا همشمول سیاسي پروسې د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي باندې ګټورې خبرې شوې. بل خوا د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د خپل ملي امنیت ټیم سره په افغانستان کې تر هغه پر احتمالي ګواښونو خبرې کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي د کتنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت په ستونزو په پای او په دې هیواد کې تر هغه فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحث شوی دی. دا په تېرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت ادارې سره پر افغانستان او دلته د روان وضعیت په اړه غونډه کوي. په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته ویلي د افغانستان راتلونکی حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه له پامه ونه غورځوي. یان سټولټنبرګ له خپلو ملګرو او امریکا وغوښتي چې افغانستان نوی حکومت وروسته له هغه په رسمیت وپېژندل شي چې نړیوالو تعهداتو ته ژمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا هم د واک له سیاسي تشه سره مخ دی او بد وضعیت یې د دې هېواد په ټولو برخو منفي اغېز کړی دی.
دغه راز پر طالبانو د یو منلي حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لان وویل چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني. خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري هغې له افغانستان سره د راتلونکو اوو کلونو په مخه د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې پورې وتړله چې راتلونکی حکومت به آیا په افغانستان کې د ښځو په ګډون د بشري حقونو ته درناوی وکړي که څنګه. دغه راز په کور دننه هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره غږونه اوچتېږي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. داسې یو حکومت چې ټول پکې ځانونه وویني. دوی ورته غوښتنه له افغان سیاسیونو او ولسونو هم کوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو په هیواد کې بلې جګړې پیلېدو ته پلمه پاتې نشي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکو ویل جنگونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بل بڼا په هیواد کې پردې جنگ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو روح الله غروال
د اسلامي امارت نه مغوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپل حالې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دی په ګروهي ډول باندې په خپل ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران ته راپتل شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزي او ځواکمند حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی
زما د افغانستان ولس او سیاسيون څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کول لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنگ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیواد په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړی دی. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بیلابیلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
ازادي رادیو اوري په پام کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه نن بیا ملت وینا وکړي. مخکې له دې چې په دې اړه نور واوري پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د کابل شاهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي چې دغه سرای به د افغانستان بانک او نورو خصوصي بانکونو تر خلاصېدو پورې تړلی وي. دغه ټولنه په ویلامه کې ویلي دي چې د پریکړې د خصوصي بانکونو له استادو سره په ګډه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبې په ورځ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره په کابل کې د شاهزاده سرای وتړل شو. حمیدالله وردک چې په کابل کې ګرځنده صراف دی وایي چې د شاهزاده سرای په تړل کېدلو سره په بازارونو کې د افغانۍ بیې ثابت نه دي، نو ځکه خلک پیسې زیاتې نه بدلوي. د نموړي پوینه نن په کابل کې یو امریکایي ډالر په شپږ اتیا افغانیو پلورل کېده. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه بیرته په کار پیل وکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د اسلامي امارت او نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته د کارکوونکو معاشونه د تیر په چیر بیا ورکول کیږي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به ډېر ژر بیرته په کار پیل وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورتر غاړې دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د مالی وزارت د نورو برخو مامورین دي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي او مالی کمیسیون تر پریکړې په تمه سي.
ازادي راډیو اوري. سپینمنی وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه نوي معلومات له خلکو سره شریک کړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوی چې بایدن به د خپل ملي امنیت له ټیم سره تر خبرو وروسته په دې اړه وینا وکړي. د موضوع زما همکاري امل علي بشیر تعقیب کړي په استودیو کې. سره د امل علي جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. په راپورونو کې ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد ملکی الوتکو ته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په برخه کې شایل دوی څخه مرسته وغواړي. رویټرز خبري اژانس د پرون د امریکا د حکومتي سرچینو له قوله ویلي چې هوایي شرکتونو ته امر ورکړل شوی دی چې د دوی الوتکې شایل وکارول سي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د سرچینو په وینا ملکی الوتکې به افغانستان ته نه ځي، بلکې د جرمنی او منځنی ختیځ په ګډون به له نورو ځایونو څخه خلک امریکا ته انتقال کړي. نوري صاحب، دا راپور په داسې حال کې راغلی دی چې لسګونو زره خلک په کابل کې د وارخطایي په حال کې سترګې په لاره دي چې آیا بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایانو د ایستلو ژمنه پر ځای کړي کنه. نن سهار هم زرګونو خلک د کابل هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول سوي چې ورسته له هغه له افغانستانه وځي چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان حکومت سقوط وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د هوایي ډګر شاوخوا د ډزو ژغونه اوریدل سوي او د هوایي ډګر له دروازې سره وسلوالي نشتی هم سوي دي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې خلک د هوایي ډګر ته نه ورځي. دغه ادارې پر فیسبوک نوولی کلچ په حامد کرزی هوایي ډګر کې هیڅ ملکی پروازونه نسته. مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د سفارت له هدایت پرته دی هوایي ډګر ته په هیڅ صورت کې نه ځي. نن چې د اگست 22 نیټه ده، د برتانیې پوځ ویل چې ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان ملکیان د کابل په هوایي ډګر کې داسې محل مرستوي دي چې غوښتل یې له افغانستان ووځي. په هوایي ډګر کې د خلکو د غنی غونې لکبلې یو شمیر کسان تر پښو هم لاندې سوي دي. په ځانګړې توګه کله چې طالب جګړه ماران د غنی غونې د لمن ځوړلو لپاره هوایي ډز کوي.
له تاسو مننه قدر من اوردونکو. وامر دل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان او د امریکایانو او د هغو د همکارانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کوي او ټاکل شوی چې په دې اړه نن د ملي امنیت له سلاکارانو سره ملت ته وینا هم وکړي. له بل لوري له مختلفو لورو داسې انتقادونه کیږي چې ښایي امریکا ونه توانیږي چې په کمه موده کې ټول امریکایي وګړي او د هغو همکاران له افغانستان وباسي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره اونۍ له امریکایي ای بی سي تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې کړي دي التیا پیښه شو چې په افغانستان کې کوم امریکایي وګړی پاتې وو، نو امریکایي ځواکونه به هم د اګست 13 پورې همالته وي. 13 هم هغه نیټه ده چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستی مهلت اعلان کړی دی. بایدن ویلي چې تر هغو چې ټول امریکایان له افغانستانه ایستلي نه وي، د امریکا پوځي حضور به په کابل کې دوام وکړي. البته پوځي حضور هم یوازې په کابل هوایي ډګر پورې محدود.
ویوا لا لیبرتاد.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي. طالبانو د وخت د رسیدو په ترڅ کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې یو شمیر هڅې پیل کړې چې د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې دي. یو هم د غزنی ښار دی. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. پر غزنی سربیره دغه راز کابل او د افغانستان نور ښارونه هم له دغسې موانعو ډک دي چې خلکو په کراتو کراتو ورڅخه سر ټکولی دی. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جماعت پورې دوه طرفه سړک څه باندې یو لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کیښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلې وو، خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو درباره حمیدي یم. د دوی په راتګ سره په ښار کې چې کومې موانع په کومو جادو کې ښودل شوې هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واورېده. یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو، خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سړکونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومانداني امنیه په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوي دي او بل ځای انتقال کړی ده. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوی ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیه قمندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې، چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ښځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. دا هغه موضوع ده چې د وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډېر چارواکي نړیوال یا بهرني چارواکي مطرح کوي او وایي چې باید په افغانستان کې یو داسې نظام جوړ شي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو اقلیتونو او د ټولنې د نورو پرګنو حقونه پکې خوندي وي. دغه راز د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې هم یو بل ژوندۍ خبرونه لرو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه. د خبرونه هم د تاسو لپاره ځانګړې شوې. د خبرونه ته هم ډاکټران رابولو او تاسو کولای شئ چې ورڅخه پوښتنه وکړئ د خپل ناروغي په ارتباط. خو بیا هم د راپورونو سلسله ته دوام ورکوو. د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. دوی په خبره هر ځای چې وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي نو دوی همالته پرېږدي. نور په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو وایي له کومې ورځې چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي، پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله:
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دي، هغه کار رقم وسایل دي، د افغانستان د ولس ده. خو دغه ملي شتمنۍ ډېره په بېرحمانه ډول باندې استعمالېږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پورځي خراب شي په ما غځي باندې ټیله کې وسی ویغاړه ته خطا کی دغه یو هوا د بل هوا د غمرسته وی چراغلې افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنې تنه جوړک شو
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروند او کسانو ته توصيه وکړي څو دولتي موټر او وسایل په سمته غو کاروي او له هغه پوره ساتنه وکړي دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوند کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومي موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبیانې دي دغه شان رینجرې دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده دا زمونږ شتمنی ده په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري د خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې کیږو د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی کارونو کې د اف ام په سلا شرپند څپه هم صافه او وزي اوریدلی شي او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریښیدي
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم نن ماسپخین منګه د میدان وای خواتلاړلو اولته د منګ مسافر ته باور پخدای وکړ زناورم په ډیر خې زناور باندې مشکرو باندې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا په شکرو باندې یو حال دا یو حال دا چې خلک وهل تکول لا چاتر چات ندونه دي هغه نه پیډی ته تیستی او دا چې خلک ومس وجوم ورواړې د څوک اسنان لري هغه ولړ دی مالته نو یو ظلم او ستم د خزو خزي وهي ساړیان وهي شلاق ور سره ده
سلام علیکم نور الله مهات لوګر ولایت مرکز په اعلان اړوند او ورور دغه دی لوګر کوم لیواچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل طالبان په خپل کوار وار په مقرر ډول باندې ملاته وای چې موږ بیرته اصلاحات او اردو جوړو نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور سول او ټول لاړ د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول
چورسلو دا بیا سوق جوړي. هلو السلام علیکم زو مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه د سره تماس کیم. زو د طالبان له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفی اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تقاضا د طالبانو وروڼو څخه دا د زراغلي مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شنو لمانځي بیرغونه سره د دین د مخابرات چوکا په تکي ور سره دی هغه سره بیرغونه دی ویل چې د چا کار وو دین پرې دی وای فایرونه دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00420 0022 1 4 1 5. شمیره بیا وایم 0022 1 4 1 5.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمې نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې د خپلې راتلونکي په اړه څه فکر کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا کوي. د سپینه مانی په خبر پانه کې ویل شوی بایدن به د افغانستان د امریکایانو او نورو دیستلو په اړه وغږیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالسا د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. نریندر سنگ خالسا او لسګونه نور هندوان د هند هوایي ځواک په مټه له کابله هند ته انتقال شوي دي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د دې موافقې له مخې پرون ماښام یو الوتکه کې 113 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شوي دي. له امریکا وروسته جرمني هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخته بالقوا امنیتي خطر شته او له دې کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورنه شي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د یونان حکومت وی له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومتره دیوال جوړې دا بشپړ کړ. دا دیوال چې د سارني وسایل هم پکې نصب دي، اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. او طالبانو د افغانستان یوې پیژندل شوې سیاسي څیرې ګلاغا شیرزي ته له هغه سره د کتلو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګلاغا شیرزي ښکاروي چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. شیرزي ته د بلدوزر لقب د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و.
السلام علیکم. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق یار پر مخري. د خبرونه د پلازمینی کابل په ګډون ورسته له هغه چې په ټول افغانستان کې د ولایتونو د طالبانو په لاس سقوط وکړ او افغان حکومت لمن منځ لاړ، د شذو اندیشنې د دوی هلیو لراتلونکو حکومتي د تمو په اړه د دا خبرونه په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس در یوې لنډې دمې وروسته به دا خبرونه واورو.
نور بس دی شکست سکوت.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا هم نور بسته خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. اوریدونکو د ازادي رادیو سره د مستقیم تماس لپاره تاسی زموږ شمیرې د ځان سره اخیستلای سي 0042021 2 4 5 0 1 او 0042021 2 4 6 0 1.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروګرام نور بسته یا شکست سکوت خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شذو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعاله کړې ده دا شمیره څه ډول کارول کیږي، ښځې څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه یې ورڅخه پورته کړې وي که نه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره راسره نن د عدلیې وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤول حنیف شریفي او همداراز د افغانستان د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله زاهده فیضان په دې خپرونه کې ګډون وکړي. شریفي صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون کوي.
تشکر از شما، زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و از شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسی کلمړی مشتفه دغه تلفونی شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړی چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید وشودو ته اعلان سي؟
تشکر. طوری که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی، حقوقی، در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد. با اساس از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازد و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی، تجارتی، فامیلی و جزایی مشورتی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ایلفی در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملاً به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشوره های حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه میکنند که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این همه در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد.
دغه شمیره 138 ده. آیا دې شمیره ته چې څوک زنګ ووهي، زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي پر دغه شمیره باندې؟
ما در مرکز مشورتی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدن که در اتمام از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از این شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین و حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما با سوال های از دوار گرفته پاسخ ارائه میکنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري او مشکل ولري 138 شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي؟ یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسی؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشوره حقوقی وقتی که تماس میگیرن تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستند. وقتی که تماس میگیرن ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یک ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه با ضرورت و معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دعوا را داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به این مثلا به این به ارگان شما مراجعه بکنید و دوایتان رو به این شکلی که موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از او همون سوالی از اونا را بیرون‌نویس میکنیم و بعد از او باز دوباره اینجا امکانات وجود داره، از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همون فشرده یا شالوده هم و بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاس پا دی اړه واست چه دو ورزی تاس تا چمر زنگونه دردی چمر خلق پا دی شمیره باندی خبر دی چه یو سلو اتا اتیا شمیره دا عدلی وزارت هغه شمیره دا چه خلق کولای سی پر دی شمیره زنگو وهی او حقوقی مشوری تر لاسه کلی.
بسیار خوب، آغاز و فعالیت مرکز مشوردهی تقریبا از اول همی سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است، البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتند. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متخاذیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماه اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانوی مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متخاذیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در امی ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتخارات از این مرکز از فعالیتهایش بیشتر شده، به اون اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای اخذ مشوره حقوقی.
ډیره مننه شریفی صاحب، تاسو له موږ سره پر لیکه اوسئ. زه اوس ورځم د نور بس د خپرونې دوهمې میلمنې ته، زاهده فیضان صاحب له موږ سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیره مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
السلام علیکم، تاسو هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
تاسو موږ ته په دې اړه یو څه وایست چې دا ډول شمیرې چې لکه د عدلیې وزارت چې اعلان کړی د خلکو دپاره چې دوی باید دغه شمیرې ته زنګ ووهي او حقوقي مشورې وغواړي د خپلو مشکلاتو په اړه، دا څومره مهم ګڼل کېدلای سي؟ دا کار، دغه اقدام څومره مهم دی؟
سلامت اوسئ، تاسو ته ستاسو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دی چې دغه سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل هغه ستونزې هغه قضایي صف کې هغو سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیس والیګانو ته، دې د وجې نه او بل دغه موضوع ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډیر زر لاسرسي ورسي عدلیې او قضایي ارګانو ته، دا به ډیر مفید دی د ولسونو دپاره.
شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل، هغه خلک چې یو سل اته اتیا شمیرې ته زنګ نسي وهلی، هغوی څنګه تر پوشش لاندې راولئ تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستن، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه، اونا از طریق برنامه‌ای که دایر میشه در سطح ولسوالی در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او تاریخ آگاهی عامه در موارد قانون در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
در شدو چارو وزارت هم مخکی وش پیته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده. هر څو کولای سي دغه شمیره ته زنګ ووهي، کښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسو څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟
سلامت اوسئ، مننه. البته دغه شمیرې چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلیې او قضایي ارګانو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې
افغانستان کې دغه ستونزې د حل لار نه لري چې په دغه شمیرول چې موږ په امنیتي ځواکونو کې دغه شمیرې موږ چې یو څلور شمیرې ته زنګ وای چې تر څو امنیتي ځواکونه هغه ساحې ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیرې دومره ولسونه ته مفید نه دي، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرو قصباتو کې، هغه لرې پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مش نمونه خلک، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لری پرتی ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه وي چې په دې شمېره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې اثر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مدعي مداله لاس کې ورکې، هدا هغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمېره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظره ده، دسې دغه نه ګڼم، مفید نه ګڼم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قرو قصباتو کې، په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمېرې ته زنګ وهل شي او دغه 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 ستونزې ستاسو حل شي او موږ نو هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسیږي.
زه په ورسم د یوې داسې ښځې پر لور باندې چې همدې د عدلیه وزارت و شمیرې ته یې زنګ وهلې دی، له هغوی سره یې خپله ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپله تجربه له موږ سره شریکه کړي. نازله جانې، ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې یاست.
تشکر، سلامت باشئ.
نازله جانې، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دی، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه وه ستاسو؟ آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بلی، ما زنګ زدم یک دو مشکل داشتم. وختي که ما زنګ زدم به مشکل ما رسیدګي شو، یک مشورې خوب دادن، تشکر از اونها هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبوده که راضی بودیم از جوابشان، از رهنماییشان. ما مشکل ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود. یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم زنگ زدم، اونا هم مشوره خود، هم رهنمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډېره مننه نازله جانې ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزه حل سوي نه وي؟
بعضې موضوعات، بعضې همشهریان ما زنګ میزنن در اینجا، مثلا بعضې موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده، ولی که اونها تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشند، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی، دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونها ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد از همین موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشند. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. در غیر از او دیگه تمام سوالاتی که اونا می داشته باشند، مشکلی که می داشته باشند، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان ارائه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان ارائه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت میکنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجره که جایی که روان میشه، مثلا اطمان های عدیب خضایی یا ادارات حقوق یا هر مرجعی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا بابرسه بر اونجاست. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الا پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشن.
زه به ورسم ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به راواخلو چې له تاسو څخه کومې پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام تاسو مېلمنو ته، د فاریاب د ولایت د غورمس ولسوالۍ په تماس یم. زه منصب د اردو مایوبه سندشل کاله کېږي چې احمدونه زما په لاس کې دي. نو وزارت یا جلال دی نراستی جمهوری نو وزارت دفاع لازم حقوق کا شل کال کی رشتہ کولا دی نو پر جواب نے کدی نظر یو رانمایو کی بس مننه بس.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترمتان سلام تقدیم میکنم. اسم ما زرگون است محترم. خو قضیم 10 سال میشه، اینال قضیم 10 سال میشه. ما شوهر اولین پلیس بود کشته شد، بازی طالبا بزرگ ما را به یک ریش سفید نکاه کردن. و ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خیشکیست، اینالی ولسوالی سیاگرد ولسوال شد بیادرشم خودشم. این همین قضیه را ما هزاران دفعه به نشسته افتو و 180 ما زنگ داریم. ما اگرم به دروغ گفتن که این همین قضیه را ما میگم 10 ساله قضیه است، از من 9 ساله تو کمتو ممنی. به خود وزارت امور زن را زنگ زدیم، به ریاست امنیت پروان زنگ زدیم، به خود والی ساید زنگ زدیم. مگم از امو اولم یا دست داشتن امرای طالبای قربان، ما در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال ما را از خانه کشیدن امی طالبا، وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، ما را از خانه کشیدن در نوان نمیده کدن سر ممیده کدن نال تکت کدن خانی پدر مفتیدیم. از آران جای ما خرس کردم، مریضه کردم، نه کس صدای ما شنید. اینال محرم پیش از او موندم، متکه و پرچه اینجا در خونه بیادرم هستم. یعنی فیصله را یا میشمارا رو که ایلان میکنن مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه من 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این بنام زرگون هستم من. میتونین امرای والی هم گفت بزنی ما در این 9 سال عزیز یک ترورستا که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب بانمو کار کسی جد طالبا ولسوالی قربان در گرفتن چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی دز داشت عزیز حرکت کرد توجه ما گفتم که اینمی فلان آمد زیر چوکی موتر طالبا پت کرد دستر سواری رشان بود اینمی رئیس همیت خودش دز داشت گفتم او را داشتها پایین میکنه
اون زرغونه جانی
طالبا را داشتها پایین که تو جان فجاری روی که طرف کابل
بله.
با دروغ چوکی ها را کن گفت که این مشکل فامیلیست، مشکل فامیلیست خجالت بکشه اینال ورسوری سیاگرد شما فروخته بیتخ بیگپ بیشخان.
ولی زه فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. شریفي صاحب، تاسو د زرغونی په نوم د یوې اورېدونکي ژغ واورېدی، تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړئ په جواب کې؟
برای عزیز سوال خواهر عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم، چون قانون در اینجا واضح است، قانون من خشونت علیه زن، البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن، هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتونن که به زور به شوهر بتن در یک موضوع و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته، اینا خشونت خود جرم بوده، هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی مستاد محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد. اینا می تونن که با فراموادی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست فراموادی سیناب البته در مقه در خود ولایت قرار داره عارض شوند و به موضوعشان انشاءالله رسیدگی صورت می گیره.
مننه شریفی صاحب. فیضان صاحب، که تاس په دې اړه وایست چې دولت څنګه مرسته کولای سي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسي د دوی د قضیو په حل کې؟
مننه کومه. البته د دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه مې واورېدله. البته دوی د پاره یو قوی سیستم ایجاد چې د اداهی په برخه کې او بل کم اداره عدلی و قضای ارگان اداراتو که باید دخزو در دوسیو دیدیو در حقوق و دیادی در پار دیدیو آقا عدلی و قضای که جاریز عرائز کیگی دیدیو آقا اسنادون در چرل در پار یو قوی کار ورته وکړی. په دغه شمیری مفید دی چې دغه شمیری تزنگ وحی خو او
د ګوتو شمیره په شمیره د باز خلکو لپاره مفید دی چې هلته پخپله په مرکز کې اوسېږي او زر تر زره مغمر کې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي. چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه دپاره دغه شمېرې داسې مفیده ور نه دي چې په دغه شمېره زنګ وایي او دوی خپل ستونزې ورسره شریک کړي تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي. نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه ده، دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خشونتمنه خشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي، نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي، یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي، حق له حقدار ته ورسېږي.
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب. همدارز د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته اوس هم د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
خود.